السلام علیکم دی ازادي رادیو دی خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم قدرمنو اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیو ډرامې او د تاندې څنګه پروګرام ته ځانګړې ده خو لومړی په مکرې خبرونو ته د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او له مسؤولو چارواکو څخه یې تحقیقات وکړي. ګوردن براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه خبریالانو ته وویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک کې استولای دی. هغه زیاته کړه چې که د کارته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدام وکړي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړل او په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لویې څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې یې ټینګار کړی چې دوی ښځو ته د اسلام د اصولو په اساس حقوق ورکوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. انتونی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بنده وي چې د نورو بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. بلینکن په عین حال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع هم وکړه او ویې ویل چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ډیره سخته وه خو پر ځای وه. هغه زیاته کړه چې د امریکا دا شل کلنه جګړه باید پای ته رسیدلې وای. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پر افغان نجونو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول د ښځو او نجونو پر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. ښاغلی بنټ زیاته کړې چې تعلیم هغه حق دی چې انسان ته توان اوربخي او د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین دی. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شول. طالبانو په دې دوه کلونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې تر څنګ یې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز لګولی. د ایران د بشری حقونو مرکز وایي چې د دې هیواد د سیستان او بلوچستان او کردستان ولایتونو سنی دینی عالمان د سولیزو مظاهرو د ځپلو په خاطر پر دولت د انتقادونو له کبله ورځ تر بلې د تعقیب نیولو او زندانی کولو لپاره په نښه کیږي. د دې ټولنې مشر هادی قایمی په یو خبر پانه کې چې پرون خپره شوه ویلي ایرانی چارواکو د سنی ټولنو مشران له دې کبله زندانی کړي او له دندو یې باسي چې د مظاهره چیانو د جوژنو او نیونو پر زده خبرې کړې دي. د قایمی په وینا سنی دینی عالمانو له دې کار پرته بر هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی کړی. او فضا ته د روسیې د فضایي دولتي ادارې روس کوزموس لخوا د جوړې شوې نوې فضایي بیړۍ توغول تر 2028 کال پورې وځنډېدل. روسي رسنیو د دې فضایي بیړۍ د ډیزاینر ولادیمیر کوژوینکو له قوله دا خبر ورکړی. په پام کې وچې د فضایي بیړۍ به سکل توغول کیږي خو د توغولو تر نیټې څو میاشتې مخکې د روس کوزموس مخکینی مشر دیمیترو راګوزین اعلان وکړ چې دا کار تر 2040 کال پورې ځنډېدلی دی. د مسکو ټایمز د راپور له مخې د دې پروژې د تطبیق مهلت په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله وځنډول شو. د دې فضایي بیړۍ په توغولو کې د ځنډ د علت په اړه څه نه دی ویل شوي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به په تیره برخه کې اوریدلی وي چې زما اوسیدونکي تل د ښه او روغ ژوند لپاره هڅې کوي. د دغو هڅو په لړ کې دا ځل یو شمېر ځوانان غواړي سو په خپله سیمه کې ورزش د خلکو ترمنځ عام کړي، سو واړه او زاړه روغ او ځواکمن اوسي، ځکه چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورئ.
پوهیږي پلار جانا، په یوه هفته کې دننه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړی، دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلي دي. بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړی وکړي.
تاسو ځوانان یئ او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنې کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
نیت صاف منزل آسان. زه مې په زوی باور لرم چې خپلو هیلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جر شي دنې، نا امیده نه شي زویه، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګورئ، دا هم د ورزش او صحت فیسبوک.
چې دا به څوکي؟ امیده زویه، دا پتلی سر واخله چې زه دروازې ته ورشمه.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دې شم، ړندېږم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې، دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دې جار شه زویا، په مور زهیره.
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زموږ د کلي ورزشي فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره او دغه دی، زوی نیم ورزش کوي، سنگین تا ګوره. آی دوی خو پوره کمالونه لري، څومره ښه.
او ستړی مشې ترورې. مورې نسرین ترور ده.
کور دې ودان زویا، لکه چې راته ډېر خوشحاله شوې. خود نو زیګون دې زما په لاسونو شوی، بیا ویسا مور دې مامور.
بالکل همداسې ده، راځئ مهرباني وکړئ.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی. هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین، ستړی مشی.
نسرین خورې په خیر راغلی.
خیر شي ملک صاحب، جنتی شي، خاده شي، شریفه.
خیر سي،
خدای دې خیر درکی. ډیره ستړی سومانه ښکاری.
دې خوراشه کینه دغلته.
رښتیا وایي ملک صاحب، ته مو درې کښې شریفې څنګ ته کینه ملګه.
زرزلی خو کینه، ما ته خو ګرانه یې، دا چې خوا کې مې کینې نو بیخي راته ګرانه یې.
خی پس د دې نه چار چېرته دې وګورم، څنګ ته به دې کینم.
ولې نه.
د امید مورې، نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لا لرې ده.
ولې نه، دغه دې دستي.
خدای دې اجر درکړي، خدای لکه کته نه اوسې، دا ولس به مې ژوندی پوټکې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده؟ چا ځورولې که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوه کړه.
څه ووایم ملک صاحب، د دې فرزانګه کې نرسه کې د لاسه دوه شپې مو ته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر اېس کلینیک ته نه تلم. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر مینه کوي او زیګون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو ووایې دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خورې وګوره، زه یو ملک یم، او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې دمخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما مورته په قانوني شکل مهر امضا کړل. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدم.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه ده چې معاینه خانه خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
اخلي سودا فوقك برزا بيا دا ارزانا ارزانا بتاوانا دومي گو پو وڑيو تو چر گو پو ها گيو پما تو گڈ اولو خو پناق دو پيزو گيو ال راضي سودا واخلي راضي ال ارزانا دا راضي ليلا شول راضي
گرما
خدای برکت دی برکت راضی راضی
غنچا گل کاکا ستړی مشی
وار مشی
کاکا ماته دی وختانه سیخه کرا کا رنجی دی
بس بس داسې حال مو جوړ کړی دی کاکا اوس لا وکی مخ می خلاص کای کړه ګیرو بار مو جوړا وای پیخی لار را نه ور کښوا
وای سکه وای لګلر ودرای گئی شور ما شور کم کای زه ټولو نه مخکې راغلی یم خپل سودا اخلم کا غونچه ګل کاکا مورجانې ته مې د نیلتوتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی او که نه
او بالکل راوړی مې ده خو څو رقمه صابون لرو ته ودرېږه چې ویې لټوم شو دغه دی دام د کالو وینځلو صابون او نیلتوتیا په دې پوهېږي چې د کلي ټول سپین سرې رانه نیلتوتیا غواړي هغوی نوي مواد نه خوښوي ورسره بلد نه دي
هی مورجانې مې باید وی ګوري او خوښې کړي
څنګه کوې
ورخطا کېږه مه مورجانې ته مې د صابون عکس لیږم هر یوې چې خوښ که اما هغه درنه اخلم دغه دی واتساپ کې یې لیږم دا دی ومې لیږم
والا نام خدا هوښیار انجلۍ یې زما د ماشومانو سر دومره نه خلاصېږي
دغه دی پیغام مې راورسېده ته ودرېږه چې وی ګورم دا دی دغه صابون غواړي
والا زړه کې مې تیر شو سودا دې تیاره ده
ودرېږه چې خپله سودا مې هېره نه شي وای رښتیا د شپنه وریندارې شامپو راکړه اوس به مې هېره شوې وه
خیر دی زما د یاده نه وځي
رښتیا پیسې دې څومره شوې
پلار دې پیسې راکړې وې لا یو لسګوري قرضدار یم
خیر دی هغه ستا چې زحمت وباسې
دې دې اجر درکړي
ډېر ستړی شوم خدای زم ستړی شوم شیمه مې خلاصه ده دلته به کینم اوس سم شو
صبر چې زریم څنګ کې کینم بالکل دغسې اوس ښه شو
لالا د کلي منظرې ته خو ګورې شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه
بالکل امید جانه هغه سیند او اوبه یې څومره ښایسته ښکاري لکه رسامې شوي چې وي
میوه یې نه وای بې مثاله
بالکل رښتیا دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسېده زه خو دفتر کې مصروف یم
په جومات کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کېښود
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو
زما په نظر اوس د کمپیوټر موبایل نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي
آفرین امید جانه نو تا ماتمي خپل فکرونه کړي تبلیغات خو نه هسې نام ستا پر غاړه دي سره د فلم برداری او عکاسۍ حتی که د کوم خبري ګزارش کارمي
رښتیا وایې د همدې دپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب مې جوړ کړی دی چې د اولې طرحې نه نیولې د هغې ورځې د جومات عکسونه مې هم پکې اچولي او تبصیرې مې هم پې کړي
کومه دی ته راته راوښیه
نو ودرېږه چې موبایل مې راوباسم څه شو دغه دی
رښتیا نوم دې څه پېښی چې زم بلنه در ولېږم
دریو پښتو نوم مې پېښی ورزش او صحت
عالي دی څومره ساده او ښایسته سړی تشویقوي اوهو هو څومره ملګري دې پیدا کړي
هو ملګري مې ډېر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي
هو نقادان هم ډېر دي ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه ترازونو دروازې وتړلې
دا دی ه وګوره دام د هغې ورځې عکسونه پلار مې هم ډېر خوښ کړه نوم یې ولوله ورزش و صحت او په لاندې کې ورزش او صحت یوازې پښتو کې یو الف ډېر دی او نور یو رقم دی وی پلار جان مې بلنه رالیږلې ده قربان دې شم پلار جانه
رښتیا وایې امې جانه اوس نو باید خپل سهارني ورزش نه هم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو کو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوی صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به م وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلام شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
ښه شو، ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه ټلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده، وامې خیستل.
بس دی نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو، د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېږله.
دا دی پیدا مې که، عکسونه مې پورته کړي. کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران یې نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځو نو، چې وظیفې ته ځم، ناوخته نه شي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بیخي مې خوښه ده. خی ځنو چې ځو.
یار ملک صاحب آزاد خانه، کور دې ودان، الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راودې غوښتلو، تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته ووایم چې مولوی صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هیڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي، ولس باید د تا په لاس بېلارې نه شي.
خیر اوسئ مولوی صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک ناپوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بېلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې دې ما خوشحالوي او ډیر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کیږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او هوګاره کوي، موږ یې هم خوار اوزار نه پرېږدو او روري ورسره نور هم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشي، خاطر شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته خی
خیر اوسه. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلی، هر کله راشه.
راځه راځه دیخوا، دما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه.
دغسې اوس ښه شو.
کوایې موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خپاره یې کړو.
کور ودان، بچی دې لوی، ولا ستړی شوم. په کار ده چې د دواړو کلو ترمنځ یو د ګاډۍ کرخه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي.
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم. ثواب یې ډېر زیات دی مولوی صاحب. د تاسې د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلي لرې اوسیږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په دری کې یو متل دی، وایي چې دوری او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
او که نه، همدا اوس د ما او د زوی ترمنځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کړئ.
توبه استغفر الله، مونږ هیڅکله داسې نه غواړو، خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو.
بالکل یې مردوی، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کړئ. بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلئ.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وکړي او هغو برنامو ته به هم هیڅکله لاره نه واروله.
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي، د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب. موږ درنه خلک یو، داسې کارونه موږ سره نه ښیي. نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ. تاسو پوهیږئ او د تاسو منډې او غونډې.
بې شکه مونږ تاسو ته او د ملخیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو. مونږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي. زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم. بې غمه اوسئ.
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده، باید دا معامله یوې خوا شي، هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ زمان خان دې پرېږدي خپل ژوند ته.
ګوره ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي، او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم.
تاسو پوهیږئ یو اولادم، زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره.
ولا زلمې شیرزمان خان ته خفه دی، څه خوبونه یې لیدل، خو پلار یې شله دی وای نه، د تا خوبونه باید تور او سپین وي، هغه هم زما په خوښه. خو شیرزمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري، ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني.
خو ما چې څومره ولیدل او کتل، ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیرزمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي. ملک نه غواړي چې زوی مونږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباد کړي.
ځکه خو بیرته خارج ته لیږي، څو له مونږ او تاسو سره اړیکې پرېشي، او که پاتې شي نو هم شیرزمان ته مشکل جوړوي او هم مونږ او تاسو ته.
ملک جنجالي سړی دی، زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او عقده لري.
داسې ده چې مونږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړوو، مونږ او تاسو به خپلې چارې په ډېر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي.
که ملک اصغر تروسه خبر شوی نه وي، له دې وروسته حتمان خبرېږي، ځکه چې شیرزمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و.
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی، صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم. السلام علیکم ګلالی لوري، خیریت خو؟ څه دې ویل؟
وعلیکم سلام پلار جانه، مور مې وایي چې چای تیار دی.
سمه ده لوري، دا دې درزم، زه به دا چای راواخلم، تاسو کینئ.
اوهو مولوی صاحب، چای ته څه اړتیا وه؟ اسې دې ناقه ماشومان په عذاب کړل.
خیر دی، هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو.
عارف جانه، زه خو والا چې ډېر ستړی شوم، یو څو دقیقې د دې جومات مخې ته دمه نه کوو.
ښه خبره ده اسف خانه، درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده.
ډېره ښه ده، د هغې ونې سیورو ته کینو، ښه به بره ونه ده.
سمه ده راځه، ده هغه ده، زه خو کیناستلم، ته دې ځان ته ځای پیدا کړنو.
زه د دې څنګ ته دا دی کیناستم، زه به د واکسین دا بکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی.
مه ورخطا کیږه، لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی.
ته صبر شه، زه یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم.
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او ملک خیلو کلی ته ورسېدو.
سمه ده، خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه؟
کومې خبرې ته اسف خانه؟
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خو یو خصلت نه لري.
یاره رښتیا وایې، مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډېر ښه خلک دي.
هو ما هم اورېدلی چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی، اکثره باسواده دي، روښان فکره دي.
بس نو خدای دې ښه لري، اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو. باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي.
په بیاد ارزانه ارزانه بې تاوانه، د میږو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو په نغدو پیسو ګیو. اره ماشومانو راشه سودا واخلی ارزانه دلی.
هغه دی غنچه ګل هم راورسېده. یاره څومره فعاله سړی دی په خدای.
یاره رښتیا وایه، ته راځه راپاڅه چې خواته ورشو.
څه کار ورسره لرې؟ پرېږده چې لږه دمه وکړو، نه ګوره چې همدا اوس کېناستلو.
یاره زه خو ورغلم، راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده.
کومه خبره؟ د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي.
بیا به پوه شې، راځه چې خواته ورشو.
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم. عجیبې یخې اوبه دي، د دې کلمې دا اوبه خوښېږي.
سلام علیکم ګنجګل کاکا.
ستړی مشئ، فکر کوم چې د ګوزانو واکسین لپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي.
څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي.
او دوی سرزوره خلک دي، ته له خپله اوري او پردی نه.
دا څه وایې غونچه ګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي.
ښه ښه، دا خو ښه خبره نه ده والا.
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکئ، نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ.
ښه ده چې پوه دې کړو، راځئ چې درې واړه سره ملګري شو.
امر کوه.
درې واړه به سره ملګري شو، ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوې او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خانه، وایم کور دې لږه لې ډک شه. وګوره چې ملک کاسغر خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، تا ګلان او بوټي وګوره.
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی. نام خدا.
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټې پټې خبرې کوئ.
او هو شیر زمانه، ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګري لري، خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خی مدخانه، ووایه کنه څه ته راغلی؟ امرو خدمت.
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو، زه به هم سل زړونه یو زړه کړم او خبره به درته وکړم.
ووایه، مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایه.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان، یعنې ستاسې د پلار په مشوره، د شپې لخوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه، خبره یې مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قومندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي، بیا دې دوکه کړو.
وایا وایا، کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب د پاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې؟ زه خو دې حق کو ایران کړم چې دا سیده ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولا که دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او شوکولا.
بد کوي، موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دغه دی
رښتیا وایي، خوشې بد کوي، موږ د څه نه خبر نه یو. موږ یاسې په چلو په دوکه تغلته را وغوښتلو او اوس په ګډه واډه سر دی.
والک احمد خانه، تا خو به اول خپل شاهدان پوکړی وای، بیا به راتلې. خوار شې
احمقانو، ګینې تاسو راسره نه وای، ولې منکرېږئ؟ اے دروغ جانو.
نا موږ هېڅ خبر نه یو. دا ته څه وایې؟
والکانو، زیم همت ستاسو ملګری ناسوانی مرا سره کوي.
کوم ملګری؟ کوم انډیوال؟ هماغه چې کولنګ چیر درا نه پټک، هماغه چې ډول درا ته مات ک، هماغه چې ودې زبرول. او دا غدا وزرا باندې غلا واړه ولا.
شیرزمان خانه، زه رښتیا وایم، دوی دواړه لویر درته دروغ وایي.
خا خا، چې داسې دا لږ صبر وکي، هغه د پلار مې راغی، له نږدې به ورسره خبرې وکړو.
کومه ده؟ چیرته ده؟ همت خان، همدا دې د منډې وخت دی، ځان وباسه چې خبره مردار شوه.
الا چې وتښتېده، ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړ
والا کچنار ګل احمد خان، مصیبت خان خو په تېخته بریالی شو. وای وای وای،
تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینې غلي کینې دلته.
شیرزمان خانه، ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول.
احمق شولو، کنه نو دومره بد خلک خو نه یو، او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي شوي دي، خو آینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومو سترګو خپل پلار ته وګورم؟ ولا چې ډېر بد کار شوی.
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پیرا واړوله.
پا
پوئګم کورې ودان
مونږ ټول ته ګرانې او احترام درته لرو ستا لپاره له هر څه تیر شو
رښتیا او ښځه شیرزمان چېرته دی لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی
غاړه دې مه بندوه و سړی خپله کوټه کې دی څه شی لولي
څه شی لولي او که له موږ سره لکه ناستونه تښتي
څه ووایمه ورته په خپلې وګوره ای خدایه زه خو ورته ډېره خوشحاله وم زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی خو تېر ټوله ورځ ځوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي
واه واه اجازه ورکړم چې هر څه زړه وغوړي هغه دې وکړي که په خپل زړه کار وکړي د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په تحفه کې ورکړي پوه شو که نه
غلی شه چې راغی راشه مور دې جار شه زویه ولې ورته کوې
السلام علیکم
وعلیکم سلام ولکه ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځې او دروازه ولې ټکوې
پلار جانه هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کیږي ښه کار نه کوي باید یو غږ وشي
زویا مور دې جار شه کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم چای خو تل څکې
ژوندی اوسې مورې سمه ده
خدای دې عمر درکې د ادې زلاړه
اونو د څو ورځو میلمه یې هسې هم له خیره سره بیرته خپلو درسونو ته روان یې
هو پلار جانه په تا خو خامخا ځم بس لږ څه کارونه مې پاتې دي هغه چې خلاص کړم بیا ځم
سمه ده سمه ده بس ته دې هم کارونه خلاص کړه او لاړ شه د کلي کور کارونه ما ته پرېږده
هو رښتیا پلاره زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان دی اوبو وارغلا کی او استاذ مکی وبکی
لا حول ولا چا درته دا دروغ ویلی
چا ته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وا
یاره همت مصیبت ته ډیر بې عقل سړی
پلار دا دې خکار نه دې کړې تا سره دا ډول کارونه نه خایي
زویا ته دې کلی کور له ژوند نه خبره یې دینه دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي پوه شو کنه
پلاره دا خوشی بانی دی چی تی کبی اسی خو ملک حضرت خانم ملک دی حقا خو ایت کلا دا سی غلط کار نکبی
چپشه چپشه دا آغا نوم دو ما مخی ما اخلا دا آغا تا ملک وای لی آغا نخپلا خزم والا که ودارشی کلی وال خلا پزای پریک دا
تاسو تا چه وایم پلار جانا دا داول باسون تاسو سر ایت گتن نلری
چه دسته دا ما سرم دا داول بحث ما کوا لی خلی دی شدو بویزی او دی او ملک سره لګیا بحثونه کوي د خوشحال خلو خلکو درنه بیا عقل جوړ کړی دی بیا عقل پوه شو کنه او ګټه درنه اخلي
ما هیڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدرې پوهیږي
زویا د میوې قاب وخه دارو دي شه
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم پلار ته مې ورکه چې نوشه جانې کې زه لاړم
و سړیا دا څه شروع دی کړې ده ولې مې زوی حقونه حق زوروي
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی زه ورسره کار نه لرم پوه شوې کنه
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بیرته په خیر سره لاړ شي چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو کنه
محترمو اوریدونکو تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وې چې زمون سیمیتا دی واکسیناتورانو یو ټیم راغلی وو سو د شاو خاکلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي تاسو خبر یاست چې دوه ساسکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي نو خوراک څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ تر بلې ډرامې مو پلوی او بخون کی رب سپارم رختیامو پا برخا
ده هیلو وڑانگا راڈیوی ڈراما ده ٹھولو ده کامیابی او خوشالی ملگری
ਸਾਂਗੇ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بلې خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ یې پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي، او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زلدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو. نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر او تکوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ان کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان د خبره وا څنګه دا شو. دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شې کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه د خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وای چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګمدات نشې کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته د مشکل وای. نو ما تاسو د مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخه چې ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وای کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وای لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچاته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړل بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا تر باندې خبريږي او کتا مخکله مخکغه مرته غټلې وي نو خو بیا خو بیا سره شریک ده خو د سنه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دی ډیر توند وي کدا شي دا خبره ل ورور سره وکي کغه ډیر توند وي کدا شي ل مور سره ای وکړي ل خور سره کدا شي یو داسې شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي یا بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیرای هغه بدی پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلې دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوې دي. کنه یعنی دوی یو څه نشي ویلای یو پیښه نه شوې ده مشکل منځ ته راغلې ده یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لار ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلې ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر زیاد کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاق ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیمې کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د دابې کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلار نوم دې سلیم. دلته موږ زده کړه کوو، موږ په خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه اواره ښه شوې ده. ژمی کې به موږ دغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده، خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و، چې زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړ چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله، نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پور یو همدسې ورو پورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومان ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاین کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات کافی یا ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده، د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او د لومړی ځل د سدوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې، اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو، او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي، دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زدي خوانځي مزامین شروع کوم سي، هغه به لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه کومنګ تاسو وګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې فاميلي هغه لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي لوسه سره بلد نه وي لیکو لوسې پټوله کې نه ایزه نو هغه نس روان هغه لیکو لوسې سوق پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس نه بخي پويږي نو یعنی پملا سوق نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پوري د سواد وي لیکو لوسې نه ایزه املا نه ایزه کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلن پوري دوی ته ټارګټ وټاک سي دوی املا هم زده کوم انګلیسی به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسن د پاریږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
ک راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتوسیمو لري پروتوسیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ